السلام علیکم دا مشال ریڈیو دا د غرمې 12 بجې شپې دی نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اگست 14 نیټه دا ز فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو خو لومړی زموږ د همکار بشیر غواخنا د دې غړې خبرونه اورو
لمړی د خبرونو سرټکی د پنجاب د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده په کور کې چاودنه شوې ده پښتنو سیاستوالو یو ځل بیا له مرکزي حکومت وغوښتل چې د چین او پاکستان ترمن تجارتي لارې منسوبه کې دی د پښتنو حق نه خوري او چین وایي د افغان حکومت او طالبان ترمن د مذاکرات او ملاتړ کوي ځکه چې دا د افغانستان د مسلې یوازینی حل دی د خبرونو تفصیل د پنجاب پاتک سیمه کې د غصوبې د کورونو چارو د وزیر شجاع خانزاده په حجره کې چاودنه شوې دا ټک پولیسو نن مشال رډیو ته وویل چې لږه شیبه وړاندې شوې دي چاودنه کې د خانزاده د حجرې چت راغورځېدلې او ځینې خلک ترې وړاندې شوې دي د دې تازه خبر په اړه به نور معلومات د مشال رډیو په خبرونه کې واوري پرون پېښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتنو سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزي حکومت وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دي د وادي سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیریدونکي لار جوړه کړي د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شرپا وویل دوی به مرکزي حکومت د پښتنو حق خوړلو ته پرې نه ږدي
کم وعده دے پختون قوم سره شوی دی کو دے کس تبدیلی راشی نو دا پختون قوم چه سامر مشران و لیڈران دی دا پختون قوم هر یو فرد زمونگا مین دی او خوین دی با انشاءاللہ تعالی طول پدے مان دی آواز جتائی و ردی را پار و تا گوداو کئی چه مونگا دا سے ناانصافی پدے ملک نگوارو چه کم ناانصافی مون سره کی
د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا را بل شوې د سیمینار کې د صوبې حکمران ګوند تحریک انصاف برخه نه واخیسته چې لامدې عمل پینیو کې هم وشوي یاد دې چې د پاکستان مرکزی حکومت تر دې مخکې ویل و چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو دې پروژه کې به د ټولو صوبو اندېښنې او غوښتنې په پام کې نیسي د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیر شپه د واوې کلونو په عمر د دماغو د رګ شلیدلو له وجې مړ شو حمید ګل ته د پاکستان دغه ستراتیژي د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې د لاسپوڅو وسلو ډلو په استعمال سره خپل اثر رسوخ ساتي حمید ګل چې له 1980 څخه تر 1990 کلونو پورې د ISI مشر و د نویمې لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په جوړولو کې هم مهمه برخه درلوده د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشاهد الله خان تر هغه وروسته استعفا ورکړه چې په یوه مرکه کې تور پورې کړ چې د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود مشاهد الله خان د اګست په 14 تاریخ BBC ته وویل چې جنرال ظهیر الاسلام د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان او عوامي تحریک ډلې مشر طاهر القادری په مشرۍ د حکومت خلاف اوږدو درنو تر شا لاس درلود هغه همدار زیاته کړه چې د ظهیر الاسلام زینی سبت یا ریکارد شوی خبری هم وزیر اعظم ته اورول شوی دی د پاکستان پوز دا خبره به بنیاد بلل او د اطلاعات وزیر پرویز رشید پرون ول چې وزیر اعظم له مشاهد الله خان له همدې غوږی استعفا غوښته د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغان حکومت او افغان طالبان ترمن د سولې پر مذاکرات ټینګار وکړ او بشپړ ملاتړ یې اعلان کړ دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي دوه ورځې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ اسلام آباد ته ورغلي پلاوی د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو سره د ترهګرې په اړه سپینې خبرې کړې دي د بهرنیو چارو د وزارت وایي شکیب مستغنی پرون د مشال رډیو افغان څنګه ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی مشر پاکستانی لوري ته په وضاحت سره وویل چې له پولي ها خوا ترهګر بریدونو او د هغوی دوام چې د افغانستان د مسلمانو او بېګناه خلکو ژوند اخلي د افغانستان د دولت او خلکو په ذهنونو کې دې د بدلون او پام وړ ټکی پیدا کړی او د مخنیوي لپاره د پاکستان د جدي او عملي اقدام اړتیا ډېره کړې ده
د زینی افغان رسنیو لیکلي چې افغان پلاوی ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرو خلاف د کاروایی او طالبان سره د سولې هغه عملی پلان ورکړی چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی ذکر کړو پاکستان او هندوستان پرون یو وار بیا د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړې چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. هندي پولیس وایي څلور ولسي وګړي هغه مهال وژل شول چې موټر یې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د پاکستان څخه په توغول شوي راکټ ولګېد. د پاکستان پولیس بیا وایي د دابسینار پر کلي ډزو کې درې کسان ټپیان شوي دي. دواړه هیوادونه د ډزو د لومړي پیل پړه پر یو بل اچوي. پرون د عراق په سر ښار بغداد کې د بمی بریدونو له کبله لږ تر لږه دوه ویشت تنه وژل شوي دي. شاوخوا دیارلس تنه صدر ښار ته نږدې په شیعه میشته سیمه حبیبیه کې هغه وخت وژل شول چې خلک د موټرو او ګاډو په اخیستو او خرڅولو اخته وو. نه نور کسان د بغداد په شاوخوا سیمو کې د ځینو نورو بمی بریدونو له کبله وژل شوي دي. د دغه تازه حملو زمواري چا نه ده منلې، خو د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یا داعش وسلوالو په وروستیو کې په بغداد او نورو ولایتونو کې یو لړ بمی بریدونه پیل کړي دي چې تر ډیره شیعهګان په نښه کوي. د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف به د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره د اګست په 18 تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بهرنو چارو وزارت د دې اعلان ترڅنګ وویل چې د ایران اټمي پروګرام او په شام کې د سولې کوششونه به د دې خبرو موضوع وي. د روسیو کې د روس او ایران اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دواړه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دي او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د اګست په 14 تاریخ د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي وو چې پر ایران د لګیدلو بندیزونو زر تر زره لرې کولو لپاره کار کوي. هغه زیاته کړې وه چې مسکو ایران ته له ځمکې هوا ته ویشتل کېدونکو توغندیو سیستم ورکولو لپاره تیار دی.
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر کوخ ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري پښتانه سیاستوال وایي مرکزی حکومت د چین اقتصادي رادارې منصوبه کې لومړی د پښتنو له سیمو تیرېدونکې لار جوړه کړي.
وزیر اعظم مجبور شو هغه پټ کانفرنس راغوستو، هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به چې کوم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کوم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر او د افغانستان په جهاد کې مهم رول لرونکي جنرال حمید ګل تیره شپه مړ شوی.
پښتانه نقصان شوی دي او پاکستان ته څومره تاوان شوی دی او افغانستان ته څومره تاوان شوی دی، نو دا سړی دا دا په دې ته د دې تاوان ذمہواری په دې سړی.
او په سواد کې د ځوانانو یو تنظیم وای حکومت په سیمه کې د دوی تعلیمي مسلې زر تر زره هواري کړی.
کومه مخوړان دی لاله ترقيان یو کې تعلیم شرط تاسو وګوره مخوړان دی لاله زدلته د تعلیم د فارا جړم دا یو غریب د زوی مسله ده، نو به دې مسله باندې څوک پسنجلګي سرباس نه کوي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. پرون په پېښور کې پښتونخوا ولسي تحریک لخوا رابلل شوي سیمینار کې ځینو پښتنو سیاستوالو وویل چې د مرکزی حکومت لخوا د چین سره د اقتصادي لارې د جوړولو په پلان کې بدلون نه مني. پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیدالله محسود وویل چې داسې ثبوتونه لري چې د مسلم لیګ نون مرکزی حکومت غواړي د خپلې پخوانۍ وعدې پر خلاف په پنجاب تیرېدونکې لاره لومړی او په اسمر خان او جوب تیریدون کی لار وروسته جوړ کړی. سیاستوالو دا هم ویل چې مرکزی حکومت به دې کار ته پرینګ دی او د پښتنو له حق به دفاع کوي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث را کوي.
دې لړکی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره ده، خو د چین پنجاب اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره نه ده.
پاکستان
او د قومي وطنګون مشر افتاب احمد خان شریپاو د ونډې ته په خپل وینا کې وویل چې کدا خبره رښتیا وي نو د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه او لس به د دې مخالفت کوي.
کم وعده د پښتون قوم سره شوی دي کو دې کې تبدیلی راشي نو د پښتون قوم چې سامره مشران او لیډران دي د پښتون قوم هر یو فرد د پښتون قوم زمونږ میندې او خویندې به انشاء الله تعالی ټول په دې باندې آواز جتئ او د دې لپاره به تګ وداو کوي چې مونږ داسې ناانصافي په دې ملک نه غواړو چې کومه ناانصافي مونږ سره کیږي.
او د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم په خپله وینا کې وویل چې د چین په سینکیانګ صوبه کې د فعاله یو وسلوال ګوند له وجې د چین حکومت ډیر اندېښمن دی او مرکزي حکومت دې د دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ د نورو اندېښنو راپارولو څخه ډډه وکړي.
او دا چې څنګه کریډور په اول ځل منظور شوی اون په هغه طریقه او په هغه نقشه باندې په کار دي چې جوړ دي شي مونږ د دې تایید کوو. مرکزی حکومت کے چرتا اواڑی چاغی خپل ملک کے پکور کے دننا نظام ہم درست کو ساتھی نداغی نپس دا چین سر ہم تعلق انشاءاللہ لدیف نہیں سوکنش خراب ہولے.
او دا عوامی نیشنل گوند مرکزی سکتر میا ابتخار حسین ویل چې کچيري مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري منصوبه د ډیرا اسماعیل خان او جوب د مغربي لارینه نه تیروي نو عوامي نېشنل ګوند به د دې سخت مخالفت کوي.
وزیر اعظم مجبور شو غل پټس کانفرنس راغوستو هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به چې کوم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کوم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي. ان پی هم په هغه موقف ولاړ ده چې کدا څوک نه مني مونږ به لاره نیسو.
د سیاسي ګوندونو د لوړپوړو مشرانو په موجودګۍ کې په دې سیمینار کې په پاکستان تحریک انصاف نیوکې وشوې چې دې غونډه کې ولې هغوی ګډون ونه کړو او ولې هغوی د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې فعاله کردار نه لوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر د طالبانو ملاتړ کوونکي او د افغانستان په جهاد کې مهم رول لوبونکي پخوانی جنرال حمید ګل د دماغ او د رګ د شلېدو له وجې د اوو او یو کالو په عمر کې په مرګ کې تیر شپه مړ شوی. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل ټویټر پاڼه حمید ګل یو وطن پرست سړی یاد کړی او د هغه پر مرګ یې خفګان ښودلی. په همدې حال کې بیا ځینو افغانانو د افغانستان د جګړو وجه پر هغه سختی نیوکې هم کړې دي. زمون همکار شاهین بنیری د قانوني او سیاسي چارو د کارپو لطیف افریدی سره د جنرال حمید ګل په اړه مرکه کړې.
جنرال حمید ګل چې دی خو د پاکستان د فوز جرنیل و خو ډیر خلک یې د طالبانو د پلار یا فادر اف طالبان په نوم باندې پیژني. د دې څه وجه ده؟ دی خو په فوج کې وکنه
شاهین صاحب دا سدا چې جنرل حمید ګل چې دی دا فکری لحاظ را ډېر انتہائی قدامت پرست، رجت پسند او انتہائی مذہبی جنونی سړی او فکری لحاظ را هغه بیا چې دی په فوج کې شو نو په فوج کې په هر موقع دا کوشش کړی دی چې دغه رائټسټ لاره چې دا دغه مرتجه لاره دغه قدامت پرست لاره په دغه لاره لاړ شي. نو د فکر په حواله سره دې چې څه وخت بیا د ISI مشر شو نو د خپل هر کوشش کړی دی چې د خپل مرتجه فکر چې دی چې د خپل پسمانده فکر چې دی چې جامع د اسلام راغوستې وه دا نه اسلامي فکر و او نه مذهبي فکر و او نه دا د پاکستان فکر و دا انتہائی رجت پسند او د بین الاقوامی ارتجا یا کنزرویٹزم او د دې رجت پسند یو نمائنده او دلته په پاکستان کې نو د هر هغه کار کړی دی بشمول طالبان جوړول، بشمول طالبان مضبوطول، بشمول په پاکستان کې دننه طالبانو ته مرسته، حمایت او ملاتړ کول، هغه هر هغه کار کړی دی چې دا د رجت پسندی کارو، دا د مذهبي جنونیت کارو، دا د ترکۍ د لارې خنډو، د افغانانو او خاص کر دے افغانستان پر زد کارو دا دغسی او شخصیتو
دی جی پا کال 1992 کې چکم د نوکری واده د چکم وظیفه واده پاکستان د فوج سره دغې نه ریټایر شو دغې نه وروسته بیا هم دی په میډیا باندې راته او د پاکستان چکم مسلې دي خاص طور د فارن پالیسی چکم ایشوز په هغه باندې بر دې بیانونه راتله افغانستان باندې به راتله د دې څه کردار و د ریټایر کېدو نه وروسته
د ریټایر کېدو نه پستا بالکل کردار کم بین الاقوامی ارتجالا یا انٹرنیشنل ریئیکشنری فورسز چکم دی پاگا پاگے کے القاعدہ شامل ہو پاگے کے جماعت اسلامی شامل دے پاگے کے اخوان المسلمین شامل دے پاگے کے سمرا بین الاقوامی رجت پسند قوتوں دی پر مختلف ملکوں کی دی دبئی اتحاد ہو اور دا سڑے چکم دے هغه اتحاد کې هم شریکو او دا د هغې اتحاد یو نمائنده و په پاکستان کې د بین الاقوامي رجت پسندۍ یو ښکاره ویان و او داسې مې و چې دا د مفت کول د طالبانو ته امدادونه رسولي دي د طالبانو ته ټریننګونه ورکړي دي د طالبانو ته څه څه کړي دي د طالبانو په نوم مختلف دا تنظیمونه چې کوم په پاکستان کې جوړ شوي دي نو په دغه کې دا د بین الاقوامي رجت پسندۍ نه د دې سړي ډېرې ګټې وټې وې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د اگست پر 23مه په امنیتی موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ولاړ شو د خپل هندي سیال اجیت توال سره وګوري. د خبرو په دې پړاو کې د پاکستان او هند مشران په روس کې د یوې سرمشریزې پر مهال رضا شوي وو. په عین حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه حالات کړکېچن شوي دي، له دې ملاقاته څه تمه کېدای شي په دې اړه زموږ د همکارې ملیحه میرزاده تفصیلي رپورټ اورو.
د روان کال په جولای کې د روس په اوفا ښار کې د لیدلو پر مهال د پاکستان او هند مشران نواز شریف او نریندر مودی د خبرو اترو په دې پړاو رضا شوي وو. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه یا لاین آف کنټرول د ډزو د تبادلې له امله د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقات کړکېچن شوي دي، په راتلونکو ورځو کې د دواړو ملکونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقات د اهمیت په اړه پوښتنې راپورته کیږي. دا چې د کېدونکو خبرو اترو نه څه تمه کېدای شي، د دې پوښتنې جواب په هند کې یوه کارپوه سوهاسینی حیدر راکوي. دا وایي زما په فکر دا خبرې اترې په داسې وخت کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې په کمېدو نه بلکې په زیاتېدو دي. په اوفا کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر ملاقات وروسته امید و چې دغه کشالې به کمې شي. که هغه په سرحدي سیمه د ډزو تبادله وه، په هند کې وسلوال بریدونه وو او که د دواړو ترمنځ دغې خبرې وي، خو په اصل کې په دې تېرو څو هفتو کې دغه کشالې سیوا شوي دي. نو زما په خیال د دواړو هیوادونو د ملي امنیت چارو سلاکارانو په کچه د خبرو اترو لپاره لومړنی چیلنج به دا وي چې داسې یو حل روباسي چې په کشالو کې کمی راوستل شي او د ډزو تبادله په فوري توګه ودرول شي. تر هغې وروسته به دوی خپل اجنډا پر مخ بوتلی شي چې په بنیادي ډول له ترهګري سره تعلق لري. او څنګه چې د هند حکومت وایي، په اجنډا کې به یوازې په ترهګري خبرې اترې کول وي چې هغه په کوم شکل کې هم وي، لکه څنګه چې په اوفا کې وشو. له هغې وروسته بیا د مخکې تللو په کړنلاره خبرې اترې کولی شي. بل پلو په پاکستان کې کارپوه ماریا سلطان وایي چې داسې نه ویني چې د ملاقات په کومه خاص نتیجه راوځي. زما په فکر د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د چارو سلاکارانو ترمنځ کیدونکې خبرې اترې فی الوقت کومه نتیجه نشي ورکولی، ځکه چې د هند اړخ ته څه خاص پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. که د هغې تعلق په لاین آف کنټرول د سختو حالاتو په ترڅ کې پر کوم جامع انتظام د خبرو اترو سره وي او یا که د پاکستان او هند سره تعلق لرونکو د ټولو مسئلو سره، خو بیا د خبرو اترو د نه کولو پر ځای دا یوه خبره ده چې دواړه خواوې سره کینی. نو موږ په محتاط ډول خوشبینه کېدای شو، خو په حقیقت کې به د دې خبرو اترو څه اثر نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر ممنون حسین د اګست په 14مه د هیواد د ازادۍ د ورځې له مناسبت سره په ټلویزیوني وینا کې هند ته د کشمیر په مسله د دواړه خیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوي دي. دواړو هیوادونو په 1947 کال کې له برېټانیا ازادي حاصلولو راهیسې درې وارې جنګونه کړي دي.
اوریدونکو تاسو ته یو خبر درکوو چې د پنجاب د کورنیو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار یو چاودنه شوې ده. په اټک کې شوې د پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چت راغورځېدلې او ګڼ خلک یې له ملبې لاندې دي. دا وخت مو سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار ریاض موساخیل د ټلیفون په لیکه تاسو ته ستړي مشي وایو او د دغه پیښې په اړه څه تفصیل لري؟
جی فرخندا، دا د اوس نه لږ ساعت وړاندې د اټک خزرو د حضرو سیمې یو کلی دی شادی خان، چېرته کې چې کرنل ریټایر شجاع خانزاده څوک چې د پنجاب داخله وزیر دی صوبایي، نو هغه ناستو په دغه ځای کې عام دغه روټین داو چې چونکې نن د اتوار ورځ ده نو د کلي چې کومې مسلې دي د خلکو چمګاون، نو هغه راځي او د سره ملاویږي او د سره خپلې مسلې خپلې خبرې اترې په دې باندې باس کېږي. دغه وخت هم کم د د کور سرچینې دي، نو د هغې وینا ده چې شجاع خانزاده په حجره کې ناست وو، مختلف خلک ورته راغلي او یو جرګه هم روانه وه. تقریبا د 150 پورې خلک چې کم دی نو په دغې حجرې په برنډه کې ناست وو او دغه دوران ناڅافه چاودنه وشوه چې پکې د چاودنې په وجه باندې کم چت وو د حجرې هغه را پرېوتو. د هغې د لاندې چې کم ناس خلک وو تقریبا د 100 نه 150 پورې خلک، هغه ټول د ملبې د لاندې ګیر شو. په دغې ګیر شوي خلکو کې صوبایي وزیر چې کم دی نو هغه پخپله هم شامل دی. د کور د سرچینو په وینا تر اوسه پورې دا پته نه لګي چې آیا شجاع خانزاده جوبل دی، نو که جوبل دی څومره جوبل دی. په دغې حوالې سره هغه وایي چې کله د ملبې د لرې کولو کار روان دی، کله چې ملبه لرې شي او دغه کم کسان لاندې ګیر دي، نو هغه به بیا پته ولګي چې په دې کې شجاع خانزاده ته کم قسم زخمونه راغلي یا څومره جوبل دی. خو هغې د دې خبرې هم پخلی وکړو چې تر اوسه پورې د ملبې نه د بعضې کسانو مړي او بعضې جوبل کسان هم هغه راویستې شوي دي. ورسره ورسره وزیر اعظم او د پنجاب وزیر اعلی وزیر داخله کم وفاقي وزیر داخله دی هغه هم د پیښې نوټس اخیستی دی. د امدادي کارونو دپاره هلیکاپټر هم لېږلې شوی دی، درنه مشینري هم ځای ته رسېدلې ده. او دغهرنګ شهباز شریف کوم چې د پنجاب وزیر اعلی دی نو هغه د پنجاب د پولیس مشر نه د دغه پیښې په حواله سره رپورټ هم غوښتی دی. جی
سمه ده. کور مودان اوریدونکو، څنګه چې تاسو واری د پنجاب د کورنیو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار یو چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې په دې اړه لا پوره معلومات نشته چې په دغه چاودنه کې څومره مرګ ژوبله مخې ته راغلي. مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې مذاکرات سیمې د امن لپاره ضروري دي، نو ځکه یې پوره ملاتړ کوي. چینی چارواکو په داسې حال کې دا بیان ورکړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلی و. د چارواکو په خبره د پاکستانی وزیر اعظم او پوځي چارواکو سره ملاقات کې دا واضحه کړې وه چې نور ورته د پاکستان لخوا د طالبانو ملاتړ جاري ساتل د زغملو نه دی. کارپوهان وایي چین پر طالبانو اغیز لرونکي پاکستان سره ښې اړیکې لري، نو ځکه د سیاسي روغې جوړې لپاره کردار مهم دی. نور تفصیل د پېښور نه د زبیح شفق په دې رپورټ کې اورو.
چین د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې د موجودو ستونزو یوازینی حل بللی او په دې لړ کې رغنده رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی دی. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تشویق کړي او کاږي. چین تل او په پرله پسې توګه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې باور دی چې د افغانستان د مسالې حقیقي حل د سولې مذاکرات دي. چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې تشویقوي او د یو شمېر خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان رول ستایي چې د سولې په خبرو کې لوبولی دی. چین چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره په دې پروسه کې رغنده رول ولوبوي او هیله لري چې ټولې خواوې به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې پر مذاکراتو باور او اعتماد لا زیات کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګ پړی افغان دولتي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د هر اړخیزو خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان پلاوی تر ستنېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له افغان پلاوی سره د یو شمېر نور موضوعاتو په ګډون د افغانستان د سولې په پروسې هم خبرې کړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د چین وروستۍ څرګندونې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټورې بولي او وایي د یو پیاوړي سیمه ییز ځواک په توګه چین کولی شي پر پاکستان فشار واچوي چې د سولې په پروسه کې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چین دلته ډېر غټ غټې پروژې دلته په هغې باندې کار کوي، د هغې دپاره څنګه ورکوي. نو ظاهره خبره ده چې چین غواړي چې مني نو په دې وجه هغه مداخله کوي. چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي دارو باندې د پاکستان په دوستي دارو په دې ټولو باندې زور واچوي، نو دلته کې امن راته بدیل کو خود سو شک نشتا خود بعد امر غدل دفع پاکستان کی مسئلے شتے اور پاکستان کی طرف سے پورے خلق پیو زی باندی ندی داغی یو خبر ندا پاکستان کی پا امن باندی پاکستان کی پتر حجرہ باندی پاکستان کی پا افغانستان سر پر تعلق باندی تو ایران سر پر تعلق باندی بلدہ کی اختلافات دیر زیاد تھی اور دغ اختلافات در طول لگا خران دی
چین په داسې حال کې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ماتړ او په دې لړ کې د رول لوبول اعلان کړی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دویم پړاو چې ټاکل شوی د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه له امله وځنډېده. تر دې مخکې په وروستیو میاشتو کې چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په اورومچي ښار کې د سولې خبرو کوربه او د اورومچي له خبرو وروسته د دواړو افغان خواوو استازو د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې. په دغه خبرو کې د امریکا، چین او پاکستان استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیسته وه.
او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. په واران د راکس ویبپاڼې کې لیکوالې کریسټین فیر د یو بل لیکوال سمیر لالوانی د یوې مقالې په حواله د پاکستان ستراتیژۍ په اړه خبرې کړې دي. د دغه مقالې مهمې برخې زموږ د همکارې ملیحا میرزاده ناورو.
لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې د سمیر لالوانی د لیکنې سره سم آیا پاکستان په رښتیا په خپلو پالیسو کې ستراتیژیک بدلون د راوستو په حال کې دی که څنګه چې د مودو راهیسې تمرکز هند پاتې شوی دی. لیکواله لیکي د قومي امنیتي پالیسو په حواله په نړیواله کچه د پاکستان تاثر بدل شوی دی. هغه د لالوانی د لیکنې په حواله لیکي چې د هغه په خبره پاکستان د هند په وړاندې خپله دښمنانه رویه بدله کړې ده. له هند سره د سیالي پر ځای پر خپلو کورنیو امنیتي مسلو توجه ده او په دې پروسه کې خپل ستراتیژیک کلتور ته بیا کتنه کوي. لیکوال لیکي داسې نخ کاری چې په موجوده وخت کې د هر څه عملی شي او زیاتوي پکار ده چې امریکا د پاکستان اصلیت ته وګوري او له هغې سره سم دې پلان جوړ کړي. لیکوال لیکي دا رښتیا ده چې پاکستان د خپلو لاسپوسو وسلوالو ډلو مخه نیولې چې له امله په کشمیر کې حالات ښه شو، خو دا هر څه د امریکا د فشار له امله وشو. د امریکا ټوله توجه په افغانستان کې پر جګړه وه او نه یې غوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ یې شخړې امکان پیدا شي. لیکوال لیکي دې خبرې ته پاید پاموشي چې د لالوانی د خبرې برعکس په دې وروستیو کې پاکستان د کشمیر په اړه خپل موقف څرګندول زیات کړی دي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل دور کې د کشمیریانو په خوښه د کشمیر راتلونکي د ټاکلو خبره پرېښوده، خو د مشرف له تګ سره سم جنرال اشفاق پرویز کیانی دغه پالیسیانې لرې کړې او د کشمیریانو په خوښه د هغه سیمې د الحاق خبره بیا تکرار کړه. له دې سره سم یې په کشمیر کې دښمنۍ ته بیا هوا ورکړه. همدغه موقف ته پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم خپل کړی دی چې وایي د کشمیر مسله د پاکستان شریک دی. لیکواله لیکي په 2003 کال کې دواړو هیوادونو پر ډزبندۍ موافقه وکړه چې په وروستو دوو کالو کې د ډزبندۍ خلاف ورزي ونه شوه، خو د 2009 کال راهیسې په سرحدي سیمه د پاکستان لخوا د ډزو په تبادله کې زیاتوالی راغلی دی. لیکواله وایي د لالوانی د خبرې سره سم دا زیاتوالی د 2002 کال په پرتله هغه عمره زیات نه دی. دغه په خبره په دښمنۍ کې کمی د پاکستان د ستراتیژیک بدلون له امله شوی دی او زیاتوي چې که څه هم پاکستان اوس هم د کشمیریانو بلتون پالو ملاتړ کوي، خو له پولې بلې غاړې ته د اوړېدلو هڅې، پرتشدد پیښې او مرګ ژوبله کې د کال 2001 په پرتله 90% کمی راغلی دی. لیکواله لیکي لالوانی دا نه دي بیان کړي چې پاکستان دا ډزې د څه لپاره کوي. هغه وایي تاریخ ته که وکتل شي نو د دغو ډزو په عذر پاکستاني وسلوالې ډلې په سرحدي سیمه د هند غاړې ته د اوړېدو هڅه کوي، خو اوس پاکستان د مداخلې کولو لپاره متبادلې لارې لټولې دي. لیکواله د لالوانی د هغه دعوې په حواله لیکي چې د کورنیو امنیتي ګواښونو له امله پاکستان د هند په وړاندې په ستراتیژیک ډول خپله رویه بدله کړې ده. خو د لیکوالې په خبره که څه هم د پاکستان پوځ دا وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد کاروایي کې بوخت دی، دا په هیڅ ډول د ستراتیژیک بدلون طرف ته اشاره نه کوي. یو دا چې د لالوانی د هغه دعوې په سم ډول تصدیق نشي کېدی چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان دفاعي لګښتونه کم شوي دي، ځکه چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه معلومات په شفاف ډول کله څرګند نه دي پاتې شوي. بل دا چې که څه هم لالوانی وایي چې د پاکستان له خوا د وسلو په اخیستو کې کمی تر سترګو شوی دی، خو په اصل کې چې له چین او امریکا پاکستان کومې وسلې اخیستې دي هغه د روایتي دښمنانو لپاره دي، نه چې د کورنیو دښمنانو په وړاندې د استعمال لپاره. په داسې صورت کې لیکواله دا یو ستراتیژیک بدلون نه ګڼي. لیکواله لیکي په مقاله کې لالوانی لیکلي چې پاکستان له هند سره سیالي کول نه غواړي ځکه چې پر خپلو کورنیو مسلو یې زیاته توجه ده. لیکواله زیاتوي کچره پاکستان کورني وسلوال یو ګواښ ګڼل نو پکار ده چې د کورنیو دیوبندي وسلوالو د له منځه وړلو په لړ کې مو د پاکستان هڅې لیدلې وي. د هغې په خبره همدغه ډلې د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي. لیکواله لیکي لشکر طیبه چې د پاکستان استخبارات یې په هند کې کاروي د پوځ لخوا د یادې ډلې ملاتړ د لالوانی د ستراتیژیک بدلون له خبرې سره سمون نه خوري.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر غواخ ناورو.
د پنجاب د کورنو چارو صوبایي وزیر شجاع خان زاده په کور کې نن ساري وچاودنه شوې ده او په ټک کې شوې دی. پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چت راغورځېدلې او ګڼ خلک یې له ملبې لاندې کړي دي. پولیسو په کره توګه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې خبر تفصیل به د مشال ریډیو د نن ورځې په خپرونو کې اورئ. پرون پیښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتنو سیاستوالو د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزي حکومت وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دی د وادي سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرودونکي لار جوړ کړي. د پاکستان د جاسوسي ادارې ایس ای پخوانی مشر حمید ګل تېره شپه د 22 کلونو په عمر د دماغو د رګ شلیدو له وجې مړ شو. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګو کتل کېږي چې له مخې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډي هېوادونو کې د لاسپوڅو وسلو ډلو په استعمال سره خپل اثر رسوخ وساتي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشاهد الله خان تر هغه وروسته استعفا ورکړې چې په یوه مرکه کې تور پورې کړ چې د جاسوسي ادارې ایس ای پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې پر مذاکراتو ټینګار کړی دی او بشپړ ملاتړ یې ترې اعلان کړی دی. پاکستان او هندوستان پرون یو وار بیا د کشمیر په لاجوند سیمه کې پر یو بل ډزې کړل چې پکې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دواړه هیوادونه د ډزو د لومړي پیل پلا پر یو بل اچي. پرون د عراق په سر ښار بغداد کې د بمی بریدونو له کبله لږ تر لږه 2 تنه ووژل شول چې تر اوسه یې چا ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بعد د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د اگست په 18 تاریخ ملاقات کوي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخنه اوریده. اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نوای وخت رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي وزیر مشاهد الله خان ویلي دي چې تیر کال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو دوران د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر لیفټنن جنرال ظهیر الاسلام یو سازش تیار کړی و چې تر لاندې یې فوزي او سیاسي مشورولې د لری کول ورستو په ملک قبضه کول غوښتل. ورسپانه لیکي چې د اطلاعات وزیر سینیټر پرویز رشید او د فوز د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د مشاهد الله خان دا بیان بی بنیاد ګرځولې دي. خو د مشاهد الله خان دی بیان نه حکومت لپاره مشکلات را پیدا شوي دي او داسې بیانونه د فوز او حکومت ترمنځ غلط فهمیان را پیدا کولې شي. ورسپانه لیکي چې حکومت 13 میاشت د دفاع وزیر خواجه آصف د بیان تردید کړی وي او وضاحت یې ترې غوښتي وي، نو د حکومت نور وزیرانو به دا قسمه بیانونه نه ورکولې. خو اوس دا معامله ختمول د حکومت مجبوري شوې ده ځکه چې حکومت فوز خفه کول نه غواړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې حقیقت را برسیره کول لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او که د درنو په شا د جرنیلانو څه کردار وي نو هغه دی را برسیره کړی شي او ورته دی سخته سزا ورکړي، او که د درنو په شا د دوی څه کردار نه وو نو خواجه آصف مشاهد الله خان او نور هغه خلک چې داسې تورونه لګوي د هغوی دی هم احتساب وکړی شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 اگست په کوټه او تربت کې 422 وسلوالو د فوز په وړاندې خپل وسله کېښوده. ورسپانه لیکي چې په سوونو وسلوالو واپسی یقینا چې یو مهم پرمختګ دی، خو حکومت لا د خبرې خیال ساتل ضروری دی چې دا خلک د حکومتي مراعاتو نه ګټه پورته کول ورستو بیا وسلوالو سره یو ځای نشي. ورسپانه لیکي چې حکومت له په هغه عواملو قابو موندلو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي چې له وجې خلک تر هغه سره په ملګرتیا مجبوره کیږي. نو ضروری ده چې حکومت دې نه صرف د روزګار موقع زیات کړي بلکې د غربت خاتمه دې هم وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت لخوا د خلکو لپاره د کم عمر تو اعلان کړی شوی دی نو هغه دی ورته ضرور ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته ملا اختر محمد منصور د دوی نوی امیر ټاکل شوی. چې پاکستان ته ډیر نږدې کس ګڼل کیږي. د نېشنل انټرسټ مجله لیکي دا په دې معنی چې که اسلام آباد وغواړي له دې موقع ګټه اخیستلی شي او افغانستان سره د سولې راوستلو کې د مرستې په کولو سره سیمه کې یو مثبت رول لوبولی شي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ځنډیدلي، بزنس سټینډرډ ورځپاڼې لیکلي چې چین غواړي دې لړ کې یو مؤثره رول ولوبوي. د دواړو لیکنو مهم ټکی د انیسا اجمل ناورو.
نیشنل انټرسټ مجله لیکي د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دې ته مکه برابروي چې دا شان به د پاکستان پر دغه وسله والې ډلې کنټرول زیات پیاوړی شي او په افغانستان کې به د مفاهمتي عمل په لړ کې مرستې وکړي. مجله لیکي زیاتره خلک پر دې اندي ډېرې کمې وجې دي چې د پاکستان پر پوځي اسټبلشمنټ باور وکړل شي، چې ګنې دا هېواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي، ځکه چې پاکستان د طالبانو سره د ملاتړ په برخه کې اوږد تاریخ لري. مقاله لیکي داسې ډېرې نښې هم شته چې په سیمه کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اثر او د افغان ولسمشر اشرف غني له اسلام آباد سره د اړیکو پر امن کولو لپاره مضبوطو هڅو دې ته لاره جوړه کړه چې پاکستان په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي. مجله لیکي پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د اختلافاتو هوارېدو وروسته به د امن خبرې یو وار بیا پیل شي او که نه. مقاله لیکي دا هر څه زیاتره پر پاکستان تکیه کوي. نیشنل انټرسټ لیکي د امن په بهیر کې د شاملېدو نه د بچ کېدو لپاره پاکستان د ډېرې مودې راهیسې پر دې دریځ دی چې دوی پر طالبانو ډېر کم نفوذ لري. خو مجله لیکي دا خبرې نورې پټې نه دي پاتې چې پاکستان په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو هند ته د ستونزو جوړولو لپاره طالبانو ته د یوې لارې په سترګه ګوري. مجله لیکي د بدلیدونکو حالاتو ته په کتو سره پاکستان کېدای شي دا اراده ولري چې د داعش ډلې ګواښونو ته د ماتې ورکولو لپاره تر ټولو مؤثره لاره د مفاهمتي عمل په ذریعه له افغان حکومت سره اړیکې ښه کول دي. بلخوا بزنس سټینډرډ ورځپاڼه لیکي د خالی په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي هېواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره مؤثره رول لوبولو ته تیار دی. د ژنوا خبري ایجنس تر مخه د بهرنیو چارو وزارت ویاند د څرګندونې داغو اندېښنو په ځواب کې کړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ روستي بریدونه د روغې جوړې کوششونه ادرولی شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې هېواد یې په مسلسله توګه د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړي چین د هغو ډلو په ځانګړي توګه د پاکستان ستاینه هم کوي چې د امن په خبرو کې مهم رول لوبولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چین تمه لري چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره په مذاکراتو کې زیات ښکېل خلک باید خبرو ته دوام ورکړي، په دې خبرو کې باور زیات کړي او د لړکې خپلې هڅې جاري وساتي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
چین وایي دوی لا هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سولې خبرو ته هیله مند دي او ملاتړ یې کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د سولې د خبرو د زر پیلېدو په اړه هیلې کمې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجمل ان ناورو.
په داسې حال کې چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي. چین وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي، هڅوي او باور لري چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په خپلې وروستۍ خبري غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو یو وار بیا په داسې حال کې ټینګار کړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر خپرېدل او ورپسې په کابل کې مرګونې او درنې چاودنې د دې سبب شوي چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته پیدا شوې هیلې کمې شي. د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت استازو د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان په همکارۍ مخامخ خبرې وکړې. ټاکل شوی و چې دویم دور مخامخ خبرې هم ترسره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته دویم دور خبرې ونه شوې. ویل کېږي چې د دې لومړي پړاو خبرو په تنظیم کې چینایي لوري مهم رول لوبولی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې د دې وزارت د ویاندې هوا چوننینګ له خولې وایي چین لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې د ټولو خواوو په ځانګړې توګه د پاکستان رول مهم بولي او ستایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول یادونه په داسې حال کې کړې چې په کابل کې وروستیو مرګونو چاودنو راوروسته افغان ولسمشر اشرف غني په دې برخه کې پاکستان په نه همکارۍ تورن کړ او ټینګار وکړ چې دوی نور له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له پاکستان نه د همکارۍ تمه نه لري. خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیله څرګنده کړي چې په افغانستان کې د دوامدارې سولې د ټینګښت لپاره به په مسله کې ټول ښکیل لوري په سم لوري ولاړ شي او د خبرو پر مخ بیولو لپاره به ژمن اوسي او د باور فضا به رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینګار کړی چې هیواد چمتو دی په افغانستان کې د پخلاینې لپاره له ټولو لورو سره همکاري وکړي او په دې برخه کې خپل پراخ رول ترسره کړي. چین په سیمه کې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چې خپل هم د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. له بله پلوه د نړۍ دا دویم لوی اقتصاد په پاکستان، افغانستان او سیمه کې یو لړ لوی اقتصادي پروژې لري چې د عملي کولو لپاره یې په منطقه کې امن مهم ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ډان رسپانه لیکي د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې په سوونو ماشومانو په سرکاري او یا نورو سکولونو کې زده کړې کولې، خو اوس دغه ماشومان سکولونو ته نه ځي او کورنۍ یې وایي دوی د خپلو ماشومانو د تعلیم په اړه ډېر اندېښمن دي. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې چیرته چې یو شمېر خلک په کچه کورونو کې اوسېدل، دوی به په پینډۍ او یا اسلام آباد کې مزدوریانې کولې. د ځینو ماشومان به هم سکولونو ته تلل، خو حکومت ورلا دغه کورونه په بلډوزرو هوار کړل او دوی یې بې کوره کړل. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د I-11 په کچا آبادۍ کې یوه لس کلنه عائشه خورشید هم وه چې کور یې اوس وران شوی او دوی د دغه ځای تللي دي. هغه وایي اوس چې کله د ګرمۍ چوټیانې ختمې شي نو دا با د خپلو ملګرو او استادانو سره نه ملاویږي، ځکه دا اوس خپل سکول ته نشي تللی او مور پلار یې بل ځای ته کډه وکړه. عائشه وایي د جولای 1 نیټه چې کله د دوی کورونه ړنګ شول، دغه د دوی لپاره یوه بده ورځ وه. دوی ټول خپه وو، د دې نورې ملګري هم خپه وي. دوی اوس ته تر نول سره نږدې یو بل کلي ته تللي دي. هغه وایي تر ټولو زیاته دا په خپل سکول او ملګرو پسې خپه ده. عائشه به د جنکو سرکاري سکول ته تله چې د دې کور سره نږدې وو. عائشه ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي اوس یې په نوي ځای کې ملګري نشته. په دغو کې ډېرې کورنۍ د قبایلي سیمو اهم وي، ځینې پینډۍ او یا د اسلام آباد نورو سیمو ته تللي دي او ځینې واپس خپلو کلو ته ستانه شوي دي. ډېرو کسانو به د اسلام آباد او پینډۍ په سبزي منډیو کې هم کار کوو، خو اوس بېروزګاره شول او ځانونو له نور کارونه ګوري. بلال خان هم د اسلام آباد په سبزي منډۍ کې کار کوو. هغه وایي اوس ځان له بل ځای کې کار ګوري. بلال وایي د دوی د کور ټول ماشومان به سکولونو ته تلل او اوس دا فکر کوي چې څنګه ورلا د سکول بندوبست وکړي. بلال وایي د I-11 په سوونو ماشومان به په سرکاري او یا د غیر سرکاري ادارو لخوا په جوړو شوو سکولونو کې زده کړې کولې، چې اوس یې نه کور شته او نه دغه سکولونه.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د سوات په منګوره کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکوونکي د زلمو انوویټو یوت فورم تر سوري لاندې سوات کې د زده کوونکو په مسلو یو آل پارټیز کانفرنس رابل شوی و چې پکې تقریبا د ټولو سیاسي پارټیو نمائندګانو په شمول حکومتي چارواکو او تعلیم پوهانو برخه واخیسته. په غونډه کې د حکومت نه سخت غوښتنه وکړل شوې چې د زده کوونکو مسلې دې په سمدستي توګه حل کړل شي. د ځوانانو د دغې ټولنې په اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
هونډې ته د یادې شوې ټولنې مشر ډاکټر جواد سوات کې د تعلیم په اړه تفصیلي راپورونه وړاندې کړل چې پکې په پوری توګه 2000 ماشومان د مکتب سکولونو ختمولو په وجه د مشکل سره مخ دي. دغه رنګه سره پاسا 4500 لسم پاس ماشومان د تعلیمي ادارو نشوالي له وجې وړاندې زده کړو نه پاتې کېدو وېره ده. د غونډه کې برخه اغستونکي د عوامي نېشنل ګوند سوات مشر او پخواني اسمبلی غړي شیرشاه خان په دغه اړه وویل:
زما گزارش بدایي چې زمونږ سیاسي پارټۍ څومره چې دي د سوات، که زمونږ د یو بل سره هر څه پدنه غوډه سي، په دې شو باندې د خپل بچو د مستقبل لپاره مونږ یو موټی یو. زما لکه کې هاي سیکنډري سکول کالج با جوړ کړی دی، خوشې پروت دی. یله که څنګه نه غزل خو یو ورځ کار دی نو مشرانو تاسو څنګه نه شي راسته رغونو غټه خبر ده خاطر بلګ وو دی او ګران کار دی چې کوم سکول کالجونه و جوړ دي. نو دا خو اوس پړلېپس کیږي، نو دا پړلو براغستو کنه دا په ایجوکیشن ولا کوي کنه.
دغرنګا د جماعت اسلامي سوات مرستيال امیر قاری اسرار احمد ویل که حکومت دې قام ته تعلیم ورنکړو نو د دې به ډېرې ناکاره نتیجې مخې ته راشي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له اړخه مرکزي ترجمان او د سیدو شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود زیاته کړه چې د پاکستان په عین کې اولس ته بنیادي حقونو ورکولو کې تعلیم ورکول هم شامل دي.
قومونه مخ په وړاندې لاړل، ترقیانې وکړې، تعلیم شره تاسو وګورئ مخ په وړاندې لاړه. زه دلته د تعلیم د پاره جاړم، خو دا د یو غریب د زوی مسله ده، نو په دې مسله باندې څوک پسندیدګۍ سره بحث نه کوي.
د سوات شخصي تعلیمي اتحادیې پی ایس ایم ای پخوانی مشر ګلوبل پیس کونسل صدر ماهر تعلیم احمد شاه اویل چې په پوری توګه د نورې تعلیمي ادارې پرانستې شي.
ټوټل زموږ تعلیمي لحاظ چې 29% دی او پای کې بیا د جنکو د تعلیم کو ډېر زیات بد حل دی. نو اکثر چې زموږ میټینګس کېږي د جذب کالج پروفیسران او دي همیشه په میټینګس کې دا خبره کوي چې په بنګوره کې په ارجنټ بیس باندې دوه میل کالجونه او یو فیمیل کالج
منډه کې موجود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشیر او صوبائی اسمبلی غړي عبدالمونیم اویل چې دوی به د سواد د زده کوونکو ستونزې په هر کچ پورته کوي. آل پارٹیز کانفرنس کې په ګډه اعلامیه جاری کړه شوه چې پکې د خیبر پختونخوا حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې مکتب سکولونه دې تر هغه پورې نه بندوي تر کومه پورې چې دغه سکولونو ماشومانو لپاره متبادل انتظام نه وي شوی، او د لسم پاس د کوونکو تعلیمي لړۍ جاری ساتلو لپاره دې په سمدستي توګه ګامونه پورته کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وای د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري، او د روان کال د مارچ میاشتې تر اوسه پورې خاوشه 30,000 کورنۍ خپل کورونو ته لیږلي دي، خو باړې ته ستانه شوي خلک بیا وایي چې دغلته د مسلو سره مخامخ دي او باید د دوی وران شوي سکولونه، کورونه او روغتونونه دي بیا جوړ کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د ملک دین خیلو کې بلې د کډوالو ستنېدل یې هم پیل کړي دي، او تر اوسه یې د نورو قبیلو ترڅنګ د باړې ټولې خواوشا 30,000 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړي دي، او د ستنېدو نه پس به دوی ته مالي مرستې هم میلاو شي. خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د اسانتیاو د نشتوالي له امله یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي، او دوی لپاره کوم ترقیاتی کارونه هم نه دي پیل شوي. په دې حکلا د باړې سیمې او مشر سهیل احمد پردی مشال ریډیو توای
زمونږ سکولونه ختم دي، زمونږ روډونه ختم دي، زمونږ هسپتالونه ختم دي، ډېر زیات مونږ د خلکو وزه بدل کوربرونه ختم شول، کورونه ختم شول، هیڅ اسره پوته نشوه دی بل چی. نو په کور دي چې دلته اوس سهولات ورکی ټولونه مخکې په یک نمبر باندې ایجوکیشن په تعلیم باندې کور کول په کور دي چې کوم ادارې ورونه شوي دي تو بوکړه شوي دي په کور دي بالکل هغه جوړ کړی شي. په کور دي چې څومره هسپتالونه ڈیمیج کړی شوی دی ته بوکړی شوی دی په کور دی چې هغه تیار وي او سیټ وي. په دریم لحاظ کې چې څومره روډونه او خلکو ته څه مشکلات دي، کوم روډونه خراب دي په کور دی چې هغه جوړ کړی شي.
باړې تاسو شو خلکو د مشکلاتو په اړه یو بل مشر ملک ظاهر شاه اپریدی وویل
و د بهاله لپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې هغه علاقه بیخي متاثره شوې وه، روډونه هم خراب شوي دي او بجلی هم خرابې دي، ترانسفارمر هم څه خلک وړي دي، ټویلونو نه مشینونه هم تللي دي، هغو ترانسفارمر هم نشته. هغو نو د اوبو د ټول نه غټه مسله د اوبو د چې په کوم ځای کې ټویل نشته، هغې بجلی نشته، ځکه چې بجلی خو بالکل نافد ده. مهرباني ده وکړی شي چې ټول نه وړمبی دا بجلی بحالي ده ورکړی شي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د خلکو د ستونزو او بیا بحالۍ په حق له مشکله د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې په باړه کې به د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي، او د خواوشا 1.5 ارب روپو په لګښت به دلته وران شوي کورونه، سکولونه، سړکونه او روغتونونه بیا جوړېږي. یا د دې دیوی چې په باړه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او هلته د 2009 راهیسې د وسلوالو پر ضد روان عملیات سرته رسیدلی دي او د روان کال د مارچ میاشتې نه د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي او تر اوسه ورته د اکاخیلو، شلوبر، کمبرخیل او بر کمبرخیلو قبیلې ستنې شوي دي او اوس د ملک دین خیلو قبیلې ستنېدل ورته دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونې په منځنۍ صفو 621، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام پاکې صاف اوریدلی شئ.
اوریدونکو، د هری پور د کامی سملې په حلقه 19 زمینی وټونه روان دي. الیکشن کمیشن وایي په لومړي ځل په دغه وټونو کې بایومیټرک سیستم لګول شوی دی. وایي دا نظام به راتلونکي کې د ټګۍ مخه نیولو کې مرستیال ثابت شي. بایومیټرک سیستم څه سیز دی او دې سره په انتخاباتو څه اثر پرېوتلی شي، په دې اړه د اسلام آباد نه د ریاض مساخل دا رپورټ اورو.
الیکشن کمیشن وایي په لومبي ځل یې په ازمیختي بنیادونو د وټونو تصدیق دپاره په 13 پولینګ سټیشنو بایومیټرک سیستم لګولی دی. د بایومیټرک سیستم په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور الیکشن کمیشن یو افسر خوشحال زاده وینا وه.
بایومیټرک مشین صرف او صرف آئیډینټیفیکیشن د ووټر شناخت کولی، هغه کې وه چې څنګه کارډ ورکې د دی دا کس یعنی د ښځې یا سړی ووټر چې دی د هغې په سکرین باندې به د هغې پارټیکولر اپیر شي. دا پلان دی بیا هغه کې د تم امپریشن خپل یو سکیننگ د پر خپل پلیس چلے گا، هلته به دی تم امپریشن سکین کې لے گا. نو دا چې کوم ډیټا د اپیر شوی دا، نو دا به کنفرم کی چې آیا دا واقعي دم دغه سړی دی کنه بل څوک دی.
په داسې حال کې چې پاکستان کې اکثر ټول ټاکنو وروسته یو ډله په بلې د درغلې او ټګې تورونه لګوي، بایومیټرک سیستم به د دې ټګې مخنیوي کې څومره کردار ترسره کړي؟ په دغه اړه مو د سیاسي چارو د کارپو ایمل خټک نه تپوسو کو. نو دوی
ټګیانو خبره کیږي یا د دانلې خبره کیږي؟ نو بنیادی طور باندې درې مرحلو کې کیږي. یو خو د الیکشن نه مخکې کیږي، دویم په کومه ورځ باندې چې انتخابات یو ټونه اچول کیږي، رای شماري کیږي، او دریم چې رای ورکړی شي بیا د هغې شمېره نه کیږي. نو دغه کومه تجربه چې په هری پور په الیکشن کې کیږي، نو دا به صرف د ټګۍ چې یو قسم دی هغه قسم به پیشبندي وشي چې کوم د رای اچولو وخت کې کیږي.
د یادونه ده چې په حلقه NA19 د پاکستان تحریک انصاف راجا عامر زمان بریالی شوی و، خو وروسته د الیکشن ټریبیونل فیصلې تر مخه د مسلم لیگ نون عمر ایوب خان وګټله. د کمپوزیت چې راجا عامر زمان سپریم کورټ کې کیس وکړو او سپریم کورټ دلته په دویم ځل د وټونو حکم ورکړو. په NA19 د رجسټرډ ووټرانو شمیره د 15,00,000 نه زیاته ده او دلته ټول 9 امیدواران ټول ټاکنو کې برخه اخلي، خو اصل مقابله د پاکستان تحریک انصاف راجا عامر زمان او مسلم لیگ نون بابر نواز ترمنځ ده. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د پولیو د مخنیوي په خاطر د ویکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به تر 6.5 لک پورې هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کالو کم وي د پولیو ویکسین څاڅکي ورکول کیږي، او د دې سره سره به د وایټامین ای قطرې هم ورکول کیږي. نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د درې ورځنی کمپاین پرانسته د یکشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې وشوه. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د کمپاین د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل
دغه کمپاین به درې ورځو لپاره دوام کوي، او په دغه درې ورځو کې به موږ 6.5 لک ماشومان د 3,500 پرسونل لخوا نه واکسین کیږي. د دې تر څنګ په دغه کمپاین کې موږ د ویټامین ای هم لرو چې هغه هم د 6 میاشتو نه تر 15 کالو ماشومانو لپاره به ورکول کیږي. چې په دې کې هم موږ د خپلو والدینو نه هیله او ارزو لرو چې په دغه درې ورځو کې دوی ځانونه مطمئن کړي چې د پولیو دوه قطرې واکسین هم خپلو ماشومانو ته وکړي، او د دې تر څنګ د ویټامین ای چې کوم امپول خپل ماشومان ته تطبیق کړي.
د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یوې ماشومې ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي په ولس غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین تطبیق کړي.
غوښتنه مې د ټولو ولسونو دا ده چې د خپل آینده نسل د صحت لپاره خپل بچیان پرېږدئ چې هغې ته د پولیو واکسین ورکول شي او هم د ویټامین ای قطرې ورته ورکول شي. په علما کرامو نه، استادانو نه، د ټولو ولسونو نه، د مشرانو نه، ملک صاحبانو، د قومي مشرانو نه غوښتنه دا ده چې دوی له خپل طریقه په خلکو کې آګاهي پیدا کړي ترڅو دا کمپاین په ډېر ښه توګه باندې ترسره شي.
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست مطبوعاتي مسؤل مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د ممبرونو له لارې په ولس غږ وکړي چې خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د ټولو درنو علما کرامو نه چې په ولسوالیو کې دي یا د جلال آباد په ښار کې دي، خواهش کوم، عرض مې دی ورته چې زموږ استاسو دا واړه بچیان آینده نسل دي، د دوی د واکسینو په باره کې د خپل مساجدو نه ملکانو سره، مشرانو سره، قومي مشرانو سره خبره وکړي چې دا په کوم ځای کې څوک بندي زموږ مخالفینو نه، زما هغوی ته هم چې دی درخواست دی چې هغوی دوی سره کومک وکړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د دغه ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې به د نامنیو له امله 2000 ماشومان د واکسین د تطبیق نه محروم پاتې شي. د زیاتوي چې د 2015 کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 2 پیښې ثبت شوي چې په هلمند، فراه او هرات کې 6 پیښې او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 1 پیښه ثبت شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
او اوس هم د روانې خبرونې په پای کې د کرن خان ادا سندره اورو.
سلگئی روان دا لمبا خلی او جاڑی، سلگئی سلگئی روان دا لمبا خلی او جاڑی، پتلو کے پشا گوری، پتلو کے پشا گوری، جا زاخلی او جاڑی، سلگئی 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 روان دا لمبا خلی او جاڑی. چڑو پسکو بیائی، چڑو پسکو بیائی، دشوندو پسرنو میں نام اخلی او جاڑی، دشوندو پسرنو میں نام اخلی او جاڑی، پتلو کے پشا گوری، جا جا اخلی او جاڑی، سلگے 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 روان دا لمبا خلی او جاڑی. کٹلا دومرا ڈیر اگی راغلی دا سوک دے چی کٹلا دومرا ڈیر اگی راغلی دا سوک دے چی کٹلا دومرا ڈیر اگی راغلی ڈیر اگی راغلی دا سوک دے چی ہر سوک کی جنازہ لیو جاڑی
دا څوک دې چې هر څوک جنازه اخلي او ژاړي پتلو کې پتلو کې پشا ګوري جنازه اخلي او ژاړي سلګې روانه دا لمبا اخلي او ژاړي